لا مزار شریف نه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شو چې دغه تل جګړه پای ته رسیدلې ده او نوې د امنیت کمانډان معرفي شوې ده. بلخوا د نوی امنیت کمانډان د ټاکل کېدو پر سر په مزار شریف کې ورسېو نخطو کورنی او بهرنی عکس العملونه راپورته کړی دي او د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په پروسه کې د لری پروتو سیمو د اوسیدونکو مشارکت مهم او ګټور بولي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې ما خمنه نیم ساته خبرې مجله کې مو زه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هر کله کوم پکې به پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه ملرو خو تر هټ سمخ کې پام وکړي خبرونه ته اسمت سروان د افغانستان سیمه ونړي خبرونه دروري.
د بلخ نوی امنی قومندان د دغه ولایت د امنیه قومندانې مسؤلانو ته ورمعرفي شو. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دې تړون د حضور راتلونکي د سولې د خبرو له نتیجې سره تړلې ده او د هند او پاکستان چارواکي وایي چې د سکس زیارت کوونکو د بي ویزې تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو یې صمیمي خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل د بلخ نوی امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز د کورنوی چارو وزارت دی و جنرال عبدالفتاح فروغ له لوري د امنیه قومندانۍ مسؤلانو ته نن معرفي شو. د له معرفي کېدو وروسته وویل
فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تقرر حاصل کردیم و اینجا آمدیم فعلا معرفي شدیم و
تر دې مخکې د امنیه قومندانۍ په شاوخوا کې د پخواني امنیه قومندان د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خټې وشوې چې ویل کېږي لږ اتلستنه پکې ژوبل شوې دي. د بلخ د ابو علي سینا روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض ازادي رادیو ته وویل چې په ټاپیانو کې اته تنه پولیس دي. له بلې خوا د بلخ د ولایتي شورا غړیو نن په داسې حال کې چې د پولیسو او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ د خټه روانه به په یو خبري غونډه کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د ولایتي شورا رئیس افضل حدید وویل چې باید د بلخ امنیه قومندانۍ د تبدیلې پر سر لزغمه کار واخیستل شي. د وویل چې بلخ د نوی کال د میلې په درشل کې دی او ټاکل شوی دی چې زرګونه میلمانه ورته راشي نو باید په دې وخت کې وضعیت ناکرار نه کړی شي. له بلې خوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د مزار شریف جګړه د سیسه بللې او له خلکو یې غوښتي چې د خپل حیثیت او عزت د دفاع لپاره راپورته شي. د کورنیو چارو وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې 15 غیر مسؤول وسله والې نیولې دي. په همدې حال کې په بلخ کې د شاهین قلو اردو مسؤلان وایي چې د اردو ځواکونه هم د پولیسو او د پخوانی امنیه قومندان د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښته کې د بلخ د نوی امنیه قومندان په ننګه خارته استول شوې دي. د شاهین قلو اردو ویندوی حنیف رضایی په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل خو ویل چې د خلکو امنیت د لومړیتوب ورکولو په خاطر د اردو ځواکونه میدان ته راوتلي دي. د ملي اردو هلی کوپټرونه هم د مزار شریف ښار د پاسه ګرځي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دې تړون د حضور راتلونکي د سولې د خبرو له نتیجې سره تړلې ده. ستولتنبرګ نن پنځشنبه خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر به تر ډیره له دې سره تړلی وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې څه نتیجه لري. د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې د سه شنبه په ورځ پای ته ورسېدې او په پای کې دواړو خو وویل چې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو ستولتنبرګ نن وویل چې لا وخت دی چې د خبرو د نتیجې په اړه اټکل وکړي. آذربایجان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په لړ کې د دوه هیوادونو ترمنځ نن درې موافقې لاسلیک شوې. ارګ وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کلتوري چارو او ریل لارو په برخو کې د دوه هیوادونو چارواکو د ولسمشر غنی او ولسمشر الهام علیف په حضور کې دا موافقه لاسلیک کړې. ولسمشر غنی پرون ماښام باکو ته ورسید او نن یې د باکو په نړیواله غونډه کې وینا وکړه. د غزنی دولتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم د غزنی دولتي چارواکو په وینا د چهارشنبه په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د ګیرو ولسوالۍ پر ساقي خېلو کلي درې هوایي بریدونه وکړل چې په لړ کې د حقانیه او القاعده شبکې یو دیرش غړي ووژل شول. د دې پېښې په اړه د غزنی د والي ویندوی ازادي راډیو ته وویل
کورنیو بهرنیو هوایی ځواکونو لخوا د وسلوالي او مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند او د حقنې شبکې مهم غړي هم پکې دي. دا په نشه شوې دي چې په ترڅ کې یو دېرش تنه وژل شوي دي. د غدرې ارادي موټر له منځه تللي دي او په دغو کسانو کې نه تنه ځانمرګ بریدګر و چې له وسکټونو سره یو ځای ډېر آماده شوي وو د تروریستي بریدونو لپاره.
د ښاغلی محمد عارف نوري تر څرګندونو مخکې د غزنی دولتي شورا مرسیال امان الله کامران وویل په دې برید کې احتمالا د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی وي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د هند او پاکستان چارواکي وایي چې د سیک زیارت کوونکو د بي ویزې تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو یې صمیمي خبرې کړې دي. د پاکستان او هند چارواکو نن د هند په اتاري سرحدي شارګي کې د هغو هندي سیکانو ته د بي ویزې تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې وکړې چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. د دواړو خواوو دا خبرې له دې کبله مهمې دي چې په هندي کشمیر کې د څلوېښت هندي ملیشه پولیسو له وژل کېدو وروسته د هند او پاکستان اړیکې خورا خړپړې شوې دي. اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې یولس لږ و. دا کمیسیون په عین حال کې وایي چې بیا هم د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تر ټولو زیات ثبت شوي پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق د هیوادونو اتباع ول. د اروپایي کمیسیون په وینا په 2018 میلادي کال کې 15,000 د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې، حال دا چې په 2018 میلادي کال کې 15,600 د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. له مزار شریف نه ریپورټونه وایي چې دغلته نوې د امنی قومندان معرفي شوی دی او د ډزو غږونه وسنه اوریدل کیږي. جګړه پای ته رسیدلې ده. بلخوا په بلخ کې د افغان ځواکونو او د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور د ملاتړو ترمنځ وروستیو نښتو عکس العملونه راپارولي. یو له دې ډلې څخه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندید حنیف اتمر دی چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ورسره په انتخاباتي ټکټ کې ملاتړ دی. نو مولین نن کابل کې وویل
تمام طرف های درگیر باید خیشتنداری بکنن فوراً از استعمال
د مزار شریف په پیښو عکس العملونه در سره شریکو. دا بم واوري چې په کابل ښار کې د تختونکو لخوا د یوې شپږ کلنې ماشومې د وژل کېدو وروسته د کابل ګڼ شمېر ښاریان په دې ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو باندې اندېښنه ښیي. د غزنی د ولایتي شورا د غړو له هغه څرګندونو مو هم خبره وچې وایي د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې امکان لري چې د القاعده او حقاني شبکو پر وسلوالو برید کې د اسامه بن لادن زوی وژل شوی وي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په ځینو اړخونو رڼا واچو. دوستان لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل له مزار شریف څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته د نوي امنیې قومندان د معرفي کېدو پر سر نښتې پای ته رسېدلې دي. نوی د امنیې قومندان معرفي شوی. همدا اوس راسره مجیب رحمان حبیبزی د مزار شریف نه د تلیفون په تماس کې دی. دغلته پیښې له نږدې څاري. حبیبزی صاحب، له تاسو به واورو چې په مزار شریف کې اوس وضعیت څنګه دی؟ نوی د امنیې قومندان معرفي شوی او که معرفي شوی د جګړو رپورټونه او نخطو رپورټونه مخکې لرل، هغه وضعیت څنګه دی؟ اوس جګړې پای ته رسیدلې؟
تاسو ته او د غیر رپورټ اوریدونکو ته بیا هم سلامونه. په بلخ ولایت کې جګړه لا کابو مخامخ جګړه، البته د بلخ ځانګړو ځواکونو د پولیسو او همدارنګه د بلخ د امنیې پخواني قومندان ته وفادارو کسانو لخوا چې د ښاغلي محمد نور ملاتړ ورسره و، په مستقیم ډول نن کابو شپږ بجې ماښام پای ته ورسېد. خو اوس هم خال خال د ښار په نورو مختلفو سیمو کې ډزې اورېدل کېږي چې امنیې قومندانۍ ته فیرمه نه دي لرې دي. د دې تر څنګ د بلخ امنیې نوی قومندان عبدالرقیب مبارز په رسمن د کورنی چارو وزارت د یو جنرال لخوا عبد الفتاح فروغ نومیږي د امنیت کمانډانۍ مسؤولیت ور وپېژندل شو. ښاغلي رقیب په خپل خبرو کې دا وویل چې له هغه کسانو سره به چې د مرکزي دولت وړاندې دوی بغاوت کوي پولیس په دریږي او کوم کسانو چې نن د پولیسو له ځانګړې قطعې سره مقاومت درلود دا به هم مجازات شي. د پېښې د تلفاتو په اړه کوم خبرې چې موږ په بلخ او دوی روغتون یا عبدالسینا روغتون کې د مسؤلانو سره درلود د دې روغتون مشر ډاکټر نور محمد فایز راته وویل چې اتلس کسان پکې ژوبل شوي دي چې په دا اتلس کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. اوس مهال هم د ملي اردو ځواکونو چولکه په آسمان کې تعویل د مزار شریف او په مزار شریف ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه نسبت څو ساعته مخه ته ښه شوې ده.
ډیر زیاته مننه له تاسو سره به بیا په تماس کې یو د مزار شریف د وضعیت په اړه به تازه معلومات له دوستانو سره شریکو. قدرمن اوریدونکو عام اوریدل چې په بلخ کې د افغان ځواکونه او د دې ولایت د پخانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنز جګړه یا نختی پای ته رسیدلې دي. نوې د امنیت کمانډان د غلط معرفي شوه خو زموږ د خبريال پر ریپورتونو کې مو اوریدل چې د امنیت کمانډانې نلري د مزار شریف د خار په زینو څنډو کې لاهم د زوګه ګناوري دل کیږي. په مزار شریف خار کې د خپل منځین خطو کورنی او بهرنی خبرګون راپارولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداري یا یوناما پر خپل ټوئیټر په دی اړه اندېښنه ښودلې. په ورته وخت کې د ولسمشر ته احتمالي نومان محمد حنیف اتمر چې آتا محمد نوري هم د انتخاباتي ټیم برخه ده د حکومت دا اقدام ناسم بللې. ویلي پوځي حرکتونه باید ترسره نشي او مخې باید ونیول شي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوس د کابل په سټډیو کې د تورمان سب نور تفصیل له تاسو اورو.
بله انسه په بلخ کې د افغان ځواکونو او د غوالایت د پوخانی ولی ته محمد نور د پلویانو ترمن تر نخت ورسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداري یونما له دواړو خو غوښتي چې رامنځته شوی شخړه واره کړي. یونما له دواړو خو غوښتي چې روان اختلافونه په سولې ډول حل کړي. د یونما په ټوئیټر باندې کې راغلي چې د مزار شریف خار د وسیدونکو امنیت او د سر خوندیتوب باید په لومړي توپ کې وي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان بس هم په خپل ټوئیټر باندې کې په مزار شریف خار او خاصیمو کې د وضعیت تارامولو غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي امنیتي ځواکونه دند لري چې له خلکو نه ساتنه وکړي نه دا چې د سیاسي اختلافونو لامل نه خته وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي نومان محمد انیف اتمر چې اتا محمد نوري هم د انتخاباتي ټیم برخه ده د چهارشنبه په ورځ په وی خبري ناسه کې له دواړو خوا وغوښتل چې له صبر او حوصله کار واخلي. نوموړي په بلخ کې د حکومت وروسته اقدام ناسم وبللو او په غوالیت کې د نظامی حرکتونو د بندیدو غوښتنه وکړه. خغلیت مر ټینګار وکړ چې حکومت دغه مسله د خبرو لاره هواره کړي.
تمام طرف های درگیر باید خیشتنداری بکنن.
دی وی ټول خوای باید له نرمخ نه کار واخلي. د قوی لکه د قوی لکارولو دی په بیړه مخنیوي وشي. کوم ځاکونه چې له بهر نه د مزار شریف خاطر نه وتی باید ډیر ژر بیرته ستانه شي. د هرې پوزي نه ختم مخنیوي وشي او ورور دی له ورور سره نه جنگول کیږي. د لنړیوال ټولنې هم وغوښتل چې له ډیپلوماټیکو لارو د کار واخلي او حکومت متوجه کړي چې له تودې وسلې کار وانخلي. د نوموړي خبره د حکومت دغه نظامی اقدام قومي نه بلکې سیاسي او انتخاباتي دی. خاغلیت مرول په داسې حال کې چې له سولې خبرې روانې دي د حکومت دا اقدام به د جګړې نوې فصل پرانیزي. په مزار شریف ښار کې نخته وروسته له هغه پیل شوی چې د بلخ پوخانی والی عطا محمد نور د غ ولایت د نوي ګمارل شوی امنیت قمندان سره مخالفت وخوت. افغان حکومت تروسه په یادت څنګه دی ویلی. بله انسه
ډیر زیاته مننه کو. اجمل تورمان او چې لا کابل یې د مزار شریف د پیخو په اړه د بیلابیل لورو عکس العملونه را سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د غزنی د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت د ګیرو ولسوالۍ ولسوال وایي امکان لري چې د القاعده او حقانی شبکو پر وسلوالو په برید کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی وي. امریکایي ځواکونو څو ورځې وړاندې د حمزه بن لادن پر سر د نقدي انعام اعلان کړی وو. حبیب الرحمن تاثیر پاړه له غزنی رپورټ راکړي.
د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران وای امکان لري چې دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د القاعده شبکې پر وسلوالو په برید کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن هم وژل سوی وي. هغه زیاتوي دا چې د حمزه وژنه به د وسلوالو لپاره سخت گزار وي، نو له دې عمله هغوی نه غواړي چې وژنه یې افشا کړي. ازادي راډیو ته یې وویل په وژل سوو کې ډیری برخه یې بهراني وسلوال دي. دا یاد ولسوالۍ ولسوال محمد ابراهیم حالم هم وایي په سیمه کې په خلکو کې ګنګوسې دي چې حمزه بن لادن وژل سوی دی. دی وایي په دغه برید کې هیڅ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او تر دیرشو پورې وسلوال پکې وژل سوي دي. دا غزنی دولتي چارواکي وایي د تیرې سې شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه د شپې مهال په دوه بجې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ په ساکخېلو کلي کې درې هوایي بریدونه ترسره سوي دي چې په ترڅ کې د القاعده او حقاني شبکو یو درستنه وسلوال وژلی دي. د ولایت ویان محمد عارف نوری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وژل سوو کسانو کې نه تنه ځان وژونکي برید کوونکي شامل وو چې د برید په موخه سره راټول سوي وو.
کورنیو بهرنیو هوایي ځواکونو لخوا د وسلوالو یو مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند او د حقنې شبکې مهم غړي هم پکې دي، دا په نښه شوي دي چې په ترڅ کې یو دېرش تنه وژل شوي دي. دغه درې ارادي موټره له منځه تللي دي او په دغو کسانو کې نه تنه ځانمرګ بریدګر وو چې له واسکټونو سره یو ځای ډېر آماده شوي وو د تروریستي بریدونو لپاره. له نیکمرغه موخې ته مخکې تر رسېدو دوی له منځه یوړل شول. په دې کې به ممکن چې د القاعده شبکې او د حقنې شبکې مهم غړي هم طبعاً حضور ولري، ولې تر اوسه پورې دقیقه نه ده چې کوم کسان او څوک پکې دي.
بل لور ته وسلوال طالبان بیا په غزنی کې پر بهرنیو وسلوالو د بمبارۍ خبره بیا ځای بولي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په څو ورځو کې په دغه سیمه کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په وړاندې هیڅ پیښه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د وسلوالو په وړاندې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو له لورې هوایي او ځمکني بریدونه زیات سوي دي چې د دولتي چارواکو په وینا په دغه بریدونو کې زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو مشارکت مهم او ګټور ګڼي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هر اندازه چې د سولې په برخه کې د خلکو نظریې او مشورې واخیستل شي دغه پروسه پیاوړې کیږي او له تلپاتې سولې سره به مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیالې لیلا جعفری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو په تیره د لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو نظریات د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي.
ما میتونیم برای ساختن یک صلح
دیوبل مون کولی شو د ریښتینې عادلانه سراسري او تلپاتې سولې لپاره د هغو خلکو نظریات چې په سیمو کې سوله نشته راواخلو او باید راوایخلو. دا د سولې په ګټه دي او دا ډول سوله به د ټولو ګډه سوله وي.
ای صلح همشمول هست.
مرمن جعفری د هغو دولتي او غیر دولتي بنسټونو هڅې چې د خلکو د نظریاتو د راټولولو په هدف ولایتونو ته تللي او فعالیت کوي ستایي او ټینګار کوي چې دغه خوځښتونه کولی شي چې د سولې پروسه پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په همدې ورځ د سولې د جوړښت لپاره د افکارو د تبادلې تر نامه لاندې یوه ناسته هم تنظیم کړې وه. د دغه بنسټ مسؤلینو وویل غړي په بیلابیلو برخو کې د خلکو د ستونزو د اورېدو په نیت لغمان او کندوز ولایتونو ته تللي دي. د دغه بنسټ مرستیالې فروزان رسولي وویل د یادو سیمو اوسیدونکي غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ستونزې واورېدل شي او د سولې په پروسه کې ورسره مشورې وشي.
نو هغه مشکلاتو دپاره باید موږ په لویه کچه باندې خبره وسي لکه سولې پروسه روانه ده. په دې کچه باندې باید دې مشرانو ته وخت ورکړل سي.
دیوبل یادو ولایتونو ته د سفر لړۍ سلور میاشتې وخت ونیو او په پام کې ده چې نورو ولایتونو ته هم ورته سفرونه ترسره او په بیلابیلو برخو او په تیره د سولې په تړاو د هغوی نظریات راټول کړي. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په ناسته کې د لغمان والي آصف ننګ په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک باید ناخبره پاتې نه او ټول واقعیتونه باید ورسره شریک شي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې به د خلکو او په تیره د ښځو نقش له پامه ونه غورځول شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بلخو له امریکا سره په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت مشر ملا عبدالغنی برادر د تازه څرګندونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې پر امکان محتاطانه خوشبیني لري. د دې شورا ویان سید حسن طاهری نن آزادي راډیو ته وویل چې هیله لري د سولې بین الافغاني مذاکرې زر تر زره پیل شي. په قطر کې د سولې په خبرو اترو کې د امریکا د هیئت مشري د افغانستان د سولې لپاره د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو د سیاسي هیئت مشري په وروستیو کې ملا عبدالغنی برادر تسپارل شوی. ملا برادر په یو تازه مرکه کې د افغانستان پر سوله او خپل شرایطو خبرې کړې دي. فرشته جلال زیمه په نورو جزئیاتو خبرې.
ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له خلیلزاد سره خپلې خبرې مثبتې بللې دي او ویلي دي چې پرمختګ شوی دی. هغه هم داراز ویلي چې طالبان پوهیږي چې د افغانستان قومي مشرانو، مخورو او جهادي شخصیتونو ته درناوی وکړي او ټول افغانان باید په خپل اسلامي هیواد کې د یو بل په وړاندې له ترحمه کار واخلي او د درناوي په چوکاټ کې سولې ته کار وکړي. د ملا برادر د دې تازه څرګندونو په وړاندې په خبرګون کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری نن آزادي راډیو ته وویل
حکومت یا هم در کل دولت افغانستان به نمایندگی مردم
د افغانستان حکومت د افغانانو په استایستوب او د طالبانو تحریک باید د مخالفو وسلوالو له موقفه مخامخ خبري وکړي. هر لوری به خپل موقف لري تر څو چې بین الافغاني خبري پیل شي او بل اخر له دې بحران د وټول لپاره د افغانانو په منځ کې پریکړه وشي. په قطر کې د افغانستان د سولې پړه د خلیلزاد او طالبانو د استازو مذاکره د سیشن به پورس پای ته ورسېده. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې واشنگتن ته ځي او هلته به پر هغو پرمختګونو خبرې کوي چې د مذاکرو په دې دور کې شوې دي. د نیویورک ټایمز په حواله له قطر د امریکایي پلاوي تر تګ وروسته د طالبانو سیاسي مشرانو په قطر کې خپل منځي غونډې جاري ساتلې دي. د خلیلزاد د ټویټونو پر اساس دواړه لوري په قطر کې دا وار پر دوو مهمو مسلو توافق ته نږدې شوي دي. خلیلزاد لیکلي چې په دې اړه چې افغانستان به بیا د تروریستانو لپاره امن ځای نه وي او بهرني ځواکونه بل افغانستان وځي تفاهم ته نږدې شوي دي. د نیویورک ټایمز په حواله دواړه خواوې به د دې میاشتې په پای کې بیا سره ګوري او یو موافقه به نهایي کوي. خو دوه مهمه مسالې لا پاته دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري او دایمي اوربند دي. د طالبانو د مذاکره کوونکو مشر ملا عبدالغنی برادر په خپل مرکه کې د سیمې هر هیواد ته ډاډ ورکړی چې هغوی ته د ضرر رسولو نیت نه لري. طالبان د هیستوري تر نفوذ لاندې دي او ویلي دي چې د ټولو سره ښه روابط غواړي. ملا عبدالغنی برادر د ملا محمد عمر مرستیال وو. هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ونیو او اته کاله یې په بند کې تیر کړل. د پاکستان حکومت د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ویل چې ملا برادر یې د امریکا په غوښتنه خوشی کړی دی. خو پوټونه وایي چې هغه بیا هم په خپل کور کې نظر بند وو. د خلیلزاد او ملا برادر خبرې د فبروري په 15مه په قطر کې پیل شوې. ملا عبدالغنی برادر ویلي چې کڅوک د دوی پر لور یو ګام اخلي دوی به دوه ګامه پورته کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی به له خپله دریځه نه اوړي. طالبانو مکرر ویلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری له محتاط خوشبینی سره هیله څرګنده کړه چې طالبان به د افغانستان د دولت له استازو سره بین الافغاني خبرو ته غاړه کښیږدي. طاهری وویل چې دوی د داسې کتنې کوربتوب ته تیار دي او په هر هغه هیواد کې چې طالبان ورسره راحت دي د دې کتنې زمینه برابرولی شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاندول سره لدی چې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره افغانستان غوړه غنی خو ازبکستان، انډونیزیا او داسې نورو هیوادونو وړاندیزونه ورته کړی دي چې د سولې د مخامخ خبرو کوربه شي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ورسته لاغه چې په کابل کې د تختونکو لخوا د یوې وژل شوې شپکلنې ماشومې جسد ومنل شو. د کابل خاریان وایي په دې خار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو اندېښمن کړې دي. په دې اړه به اکرام الله اکرام د سینو خلکو اندېښنې را سره شریک کړي.
د وژل شوې اباسین د مور د زړه داغله نو روغ شوې چې په کابل خار کې د شپکلنې محسا د مور زړه سوری شو. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلی سیمه کې شپکلنه محسا اختطاف شو او یو ورځ وروسته جسد وموندل شو. دغه پیښه په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تنه خاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب آزادی راډیو ته وویل دومره ویریدلی چې آن نغوړي خپل ماشومان خونځي او ته واستوي.
منګ خپل مو ویریګو په دې باندې هر څو په دې ویریګو خپل شوم د مکتب نستنې دکاندار زوی د دکانداري نستنې دې په خاطر سیمه زوی سبا دغه سختتام نسې د مرګ وسیله و نه ګرځي
خاني نگران کننده است اگر به شکل جریان ادامه پیدا وکنه شاید کی مردم آماده نه باشن حتی طفلشان به مکتب بفرسن به خاطر می ترسن کی اولاد ما فردا اینه میره به دست بانده های خطرناک میفته سرنوشتش مثل دختره کی معصومه کی دیروز به دست گروه های اختطافشی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه این یک نگرانی جدی برای ماست
دا اندیښنی ورسته له هغه راپورته کیږي چې دروانه ونی د دوشنبه پورز د کابل خار د 500 فاميلي سیمینه شپکلنه محسا اختطاف شو یو ورځ ورسته جسد د پولیسو لاسته ورغې چې په بیرحمۍ سره وجل شوی و کابل خاریان وایي اداري فساد د غیر مسوله وسلوالو موجودیت بیروزګاری او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلې دي دوی له حکومت غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک لای شي چې د برخه کې له لاسته باور بیرته په لاس راوړل شي که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک یې غوسه کړي بلکې انسان تښتونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدله شوي او ګڼې وړې او لویې جنایتکارې ډلې پکې ښکېلې دي مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه دا ده چې په تښتونه کې ښکېل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچینو پورې د پوره ډلو لاس لري دا سیدیر دا چې اسناد څه دي چې دا د اختطافونو کله شوې دي دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه راورسېر شوې دي البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې بنوي لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي چې هغه هم د حکومت په تاوان هم د ولس په تاوان
خاغلی زیرمل له حکومت غوړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسولیت پر ځای کړی نو موږ وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور ادا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
هندوستان له دې عمله چې پاکستان په تور لیست کې د جیش محمد په نوم د وسلوالې ډلې د مشر د شاملولو په کار کې ځنډ کړی مایوسي ښودلې د روان کال د فبروري په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر څلوېښتو زیات هندي ملیشیا عسکرې پکې ووژل شول د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد وسلوالې افراطي ډلې پر غاړه واخیست هند له پاکستان غوښتنه وکړه چې پر دې ډلې بندیزونه ولګوي او د مشر نومې په تور لیست کې واچوي خو هند ویلي چې د چین حکومت د دې ځنډ سبب شوی فرشته جلال زئی نور جزئیات دروړي
د چین حکومت د امریکا، فرانسې او برېټانیې غوښتنه چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شي وځنډوله. که چیرې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې راغلی وای، پانګه به یې کنګل شوې وای، په نړیواله کچه د سفر ممانعت به ورباندې لګېدلی وای او د وسلو بندیز به هم ورباندې لګول شوی وای. چین د پاکستان ډېر نږدې ملګری دی. د چین حکومت مخکې هم ورته اقدام کړی دی. د چین حکومت ویلي چې پر مسعود اظهر د بندیزونو د تخنیکی اړخ څېړلو ته اړتیا ویني او دا کار د رپورټونو پر اساس شایي تر 9 میاشتو زیات وخت ونیسي. جیش محمد ډله په 2001 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د تروریستانو ډلې ته ورواچوله. د هند بهرنیو چارو وزارت د چین د دې اقدام په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دوی مایوس دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به هر هغه لار خپلوي چې پر اساس یې هغه تروریستان چې په وحشتناکو حملو کې لاس لري او د هند پر وګړو حملې کوي د عدالت سره مخامخ شي. دې رپورټ د هند په سیاسي کړیو کې بحثونه پارولې دي. د هند د صدر اعظم نریندرا مودي د اپوزیسیون تر ټولو لوی مشر راهول ګاندي پر صدر اعظم مودي سخت انتقاد کړی دی. راهول ګاندي ویلي کله چې چین د هند پر ضد ګامونه اخلي د نریندرا مودي له خولې یو ټکی هم نه راوځي. پر ټولنیزو رسنیو هم د چین د دې اقدام پر ضد د هند په خلکو کې سخت عکس العملونه خپاره شوې دي. پر ټویټر د چین محصولات بایکاټ کړی یو هشټګ هم له پرونه راهیسې چلیږي او خلک د دغه هشټګ لاندې د چین پر ضد خبرې کوي. چین د هند تر ټولو لوی تجارتي شریک دی خو د هند او چین ترمنځ د تجارت او راکړې ورکړې تله د چین پر خوا درنه ده. په همدې حال کې د هند او پاکستان حکومتونه هڅه کوي چې په خپلو کې د بحران د هواري لار پیدا کړي او خلکو ته د ویزې څخه پرته د تګ راتګ لار برابر کړي، مخصوصا هغه سکان چې د ګډي پولي دواړو خواو ته وسی او باید خپل مذهبي مراسم تر سره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په همدې سره د ازادي رادیو د مخمنۍ پښتون نیم ساعت خبري مجله پاتې رسو. زموږ یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې د چي د وړاندې کول لپاره